نن پنځشنبه ده د لړم یا عقرب میاشتې 22 د نومبر میاشتې 12مه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبه پیل سوې. د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونو پیل د نور ورځو په څیر په لومړي نیم ساعته خبري مجله کیږي. د خبري مجلې په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي اوربان باید د سولې د بهیر پر مهال وي، نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر مسأله خبري وکړې. د ننګرهار والي وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران تر ټاکل شوي حد زیات ایرانیم غني کړي دي. ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري موافقه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د پاکستان له لوی دریستیز او صدر اعظم سره هم د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل و. محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل
بحث خیلی خوبی داشتیم.
د افغانستان سیمې او فارس خلیج په اړه مو ډېر ښه بحث درلود. د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو او د ایران د اټومي موافقه په اړه مو هم خبرې وکړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلي چې جواد ظریف له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د کتو پر مهال موافقه وکړه چې افغان چارواکي بې ساري فرصت لري چې په جګړه ځپلې افغانستان کې سوله رامنځته شي. جواد ظریف د سې شنبې په ورځ په دوه ورځني سفر پاکستان ته ورسېد. د اداري فساد پر ضد مبارزې شپږم کلنی کانفرنس په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ننګونې او پرمختګونه ارزوي. دغه کلنی کانفرنس د جنیب کانفرنس په درشل کې نن په کابل کې جوړیږي. په دې غونډه کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز، د اروپایي ټولنې سفیر اندریاس وان براندت، کارپوهان چارواکي، د مدني ټولنې استازي او هغه شریکان ګډون کوي چې د اداري فساد په وړاندې د افغانستان سره په مبارزه کې همکاري کوي. ټاکل شوې ده یوه اونۍ وروسته په جنیف کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړ شي چې پکې له 2021 څخه تر 2025 میلادي کال پورې به د افغانستان د سولې او پرمختګ چوکاټ رامنځته شي. د ننګرهار والي وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل شوي. په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې نښتې سوي دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل برای ازادي راډیو ته وویل
دوه ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنګ وکړي. هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ شوي دي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د بسلاولو طالبانو ویان معرفي کوي پر خپل ټویټر پاڼه د حصارک ولسوالۍ پر بوستو د حملو مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د مرګ ژوبله ادعا نه ده تایید کړې. د کندهار چارواکي د لسګونو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. د والي ویان احمد بهیر احمدی پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات روان دي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دشمن د ځپلو په موخه تصفیوي او چانیز عملیات ترسره شوي دي. په دغه عملیاتو کې نه دېرش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، 13 تنه ټپیان دي.
د ولی ویان وایي چې د ماین جوړولو یو فابریکا ویجاړه شوې او 115 اویا ماینونه شنډ کړای شوې دي. شغلی احمدی دا وکړه چې د جړې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو یو توغندی پر یو کور لګیدلی چې په نتیجه کې څلور ښځې وژل شوې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غني کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولي چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل شوی وو. دغه ادارې په خپل څلور میاشتنی راپور کې ویلي چې د نومبر تر دویمې پورې په ټیټه کچه د ایران د غني کړو یورانیمو ذخیرې شاوخوا 2.5 کیلوګرامو ته رسیدې. په ټیټه کچه د ایران د غني سوی یورانیمو اندازه په اګست میاشت کې څه باندې 2000 کیلوګرامه شول سوی وو. د هغې موافقې له مخې چې ایران په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره لاسلیک کړی وه، ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. د موافقې له مخې ایران کولی سوی په ټیټه کچه 202 کیلوګرامه یورانیم ذخیره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په الاسکا ایالت کې د رایو ګټونکو اعلان سو، خو دا نتیجه به د انتخاباتو پر عمومي نتیجه اغیز ونه کړي. امریکایي رسنیو په الاسکا کې د انتخاباتو نتیجه اته ورځې وروسته له انتخاباتو پرون اعلان کړه. الاسکا د ټاکنیزو کالجونو یا الیکټورال کالج درې رایې لري، او په دې حالت کې د ټرمپ په بریالي کېدو سره په الیکټورال کالج کې د هغه رایې 211 ته ورسېدې. خو د ډیموکرات سیال جو بایدن د الیکټورال کالج لپاره تر 290 زیاتې رایې خپلې کړې، چې په نتیجه کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکی بلل سوی دی. د قانون له مخې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د ګټلو لپاره د الیکټورال کالج 270 رایو ته اړتیا وي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینې ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا په اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا وایرس او د امریکا د لړزان د اقتصاد په وړاندې د مبارزې لپاره ټاکلی دی. ران کلین په 2014 میلادي کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې د هڅو همغږي کوونکی و. هغه په 2009 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحرانه د ژغورل کېدو د پلانونو په عملي کولو کې رول لوبولی و. په روسیه کې د ملایانو یوې ډلې سپارښتنه کړې چې مسلمانان دي له غیر مسلمان وګړو سره ودونه نه کوي. دغه فرمان د روسیې په ملي اسلامي شورا کې مخالفتونه رامنځته کړي، او د مسلې ته په ملي سطحه د خلکو پام وروښتای دی. په روسیه کې د مسلمانانو د روحاني مشرانو شوراګانو ریاست په جولای میاشت کې دا فرمان یا فتوا ورکړې وه، خو د نامعلومو دلایلو له مخې پرون خپره سوې ده. د دې فتوا له مخې یوازې مسلمان نارینه کولی سي له غیر مسلمانې ښځې سره د یوه مفتي له تایید وروسته واده وکړي. تر دې فتوا یو ورځ وروسته د مسلمانانو د روحاني مشرانو د شورا مرستیال د امیر موحد دینوف په ویلامه کې وویل چې دا پریکړه د ټولې شورا استادیتوب نه کوي. په روسیه کې 15 میلیونه مسلمانان ژوند کوي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 1. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 9. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 15. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 8.
دیوی نادر د هوا له حاله خبر کړو. په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 8 دقیقې کېدونکې د تاسو ازادي رادیو ته ورځي است. افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وایي اوربان باید د سولې د بهیر پر مهال وي، نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. دا راپور هم خپرو چې د سره صلیب نړیوالو کمیټې مشر افغانستان ته د سفر پر مهال د سولې د خبرو له پیل سره مهال د تاوتریخوالي زیاتوالی نهیلی کوونکی وباله. په بهرنیو موضوعاتو کې وروسته له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د اوربان موافقه وکړه، په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې لارو سړکونو ته راووتل. په دې خبري مجله کې د افغانستان مسایلو ته په نړیوال مطبوعاتو کې هم کتنه کوو، د ژوند رنګونه هم خپرو. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وایي اوربان باید د سولې د بهیر پر مهال وي، نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. افغان چارواکي هم وایي چې طالبانو وروسته له هغې هم چې حکومت د دې ډلې زرګونو بندیان خوشې کړل، د افغانانو اساسي غوښتنه چې اوربان ده نه ده منلې. طالبانو ویلي تر هغه وخته اوربان نه کوي چې خپلو موخو ته نوي رسیدلي. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا ویلي چې په افغانستان کې سر له اوسه باید اوربند وسی، ځکه دا د افغانانو غوښتنه ده او نړیواله ټولنه هم همدا غواړي. رولند کوبیا د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، اروپای ټولنه نه غواړي چې د سولې پروسه مو د اوربند پر لور بوزي، ځکه کېدای سي دا یو لیرې نیټه وي، خو هغه اوربند چې د سولې له بهیر سره یو ځای وي باید همدا اوس وسی. افغان چارواکي هم وایي چې اوربان د افغانانو لومړی غوښتنه ده. د افغان ولسمشر دوایان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل:
افغانستان حکومت د طالبانو شپږ زره سل بندیان په همدې خاطر ورخوشي کړی چې طالبان به تاوتریخوالي ته د پایتکه کېږدي او افغانان به د دایمي او سرتاسري اوربان شهیدان واوسي. ولی له بده مرغه طالبانو تاوتریخوالي ته زور ورکړی. د افغانستان د خلکو غوښتنه او د افغانستان د حکومت غوښتنه، د اسلامي نړۍ غوښتنه او زموږ د نړیوالو شریکانو غوښتنه د تاوتریخوالي سمدستي درېدل او د دایمي او سرتاسري اور بند کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې زیاتې سوي دي. افغان چارواکو له طالبانو په تکراري توګه غوښتي چې د سولې د بهیر تر پیل یا پر مهال دی اوربند اعلان کړي، خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویلي وو:
ته اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیږو چې موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو، د جګړې عمده لامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور فضا رامنځته شي او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
دوی میاشتې کېږي چې د افغان دولت مذاکره چې پلاوی په قطر کې دی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو تګلاره جوړه کړي، خو تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه لیدل کېږي. افغان چارواکو هڅې پیل کړې چې د سولې د مذاکراتو لپاره سیمه ایز ملاتړ جلب کړي. د همدې هڅو د برخې په توګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره په تاشکند کې ولیدل. د ښاغلی عبدالله د دفتر په وینا دی د دغه هیواد له چارواکو سره پر سیمه ایز اجماع خبرې کوي. تر دې مخکې ښاغلی عبدالله ورته سفرونه پاکستان او ایران ته کړي وو.
د ملالی بشیر په راپور کې مو وردل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې د سولې د خبرو په نتیجه کې باید په افغانستان کې اوربند ټینګ سي. بیلابیلو چارواکو او سازمانونو له وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د اوربند د ټینګولو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو دغه غوښتنه نه ده منلې. بلخوا د سره صلیب نړیوال کمیټې رئیس افغانستان ته د سفر پر مهال د سولې د خبرو له پیل سره هم مهاله د تاوتریخوالي زیاتوالی مایوسوونکی وباله. رابرټ مارجینی په دغه څلور ورځني سفر کې وویل چې د جګړې ایزو قوانینو نه مراعت له کبله ملکي تلفات زیات شوي. رحمت الله افغان تفصیل لري.
د سره صلیب نړیوال کمیټې رئیس رابرټ مارډینی افغانستان ته د څلور ورځني سفر پر مهال له حکومتي چارواکو او طالبانو سره خبرې کړې. نوموړي د افغانستان سویل نام نو سیمو، کندهار، هلمند او غزنی ولایتونو ته سفرونه کړي. ښاغلی مارډینی ویلي په جګړه کې ښکېل یوې خوا هم جګړیز قوانین نه دي مراد کړي، چې له امله یې هره ورځ ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي.
دا نهلی کون کې دی چې د سولې د خبرو لپاره سره هم مهاله ملکی تلفات زیاتېږي. موږ هیله لرو چې وضعیت بدلون وکړي او خشي د هغه څه دي چې افغانان یې په تمه دي.
ښاغلی مارډینی دغه شان ویلي په هلمند او غزنی کې له څو داسې روغتیایي مرکزونو لیدنه کړې چې د جګړې ټپیان پکې بستر وو. د نوموړي په وینا ډیری روغتیایي مرکزونه د جګړې زیانمنو سره د مرستې لپاره د بستر او درملنې د امکاناتو له کمښت سره مخ وو.
چیرې نشئ کولای سوله راولئ او جګړه دوام لري، نو خپلو سرتیرو ته ور زده کړئ چې د جګړې قانون ته احترام ولري او ملکیان هدف ونه ګرځوي. څو په ښځو او ماشومانو د جګړې د اغیز د راکمېدو شاهدان اوسو.
ښاغلی مارډینی جګړه ځپلو ته خدمتونه رسول ستونزمن وبلل، ځکه د نوموړي په وینا په اوسني وضعیت کې د نامنیو لمن پراخه سوې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین طارق آرین د سره صلیب نړیوالې کمیټې د رئیس څرګندونو ته په غبرګون سره وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په ډګر کې ټول جګړیز قوانین مراعاتوي.
د دفاعي په حالت کې خو طالبان په دغه وروستۍ میاشتو کې تاوتریخوالی زیات کړی دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خلکو ته مرګ ژوبله اړولی دي، افغان وژنې ادامه ورکوي. هر ورځ تاسو شاهدان یې، د ټول خلکو ته واضح ده، موږ تاسو ټول ته واضح ده چې طالبان مسؤول د تلفاتو ملکي دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دغه ډلې ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی جنګیالي په ملکیانو حملې نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د پلازمینې په ګډون د افغانستان شل ولایتونه د سختو او خونړیو حملو شاهدان وو. په کابل پوهنتون او کوثر روزنیز مرکز د انتحاري حملو او بریدونو قربانیان ملکیان وو، او دغه شان د هدفي وژنو قربانیان هم ملکیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس به اسدالله الدین راته وی چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
امریکایي ورځپاڼې ډیفنس پوسټ ته په افغانستان کې د القاعده شبکې د هغه غړي وژل کېدل مهم ښکاره شوی چې په خټه پاکستانی وو. د لیکنې په پیل کې راغلی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي محمد حنیف چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې په فرا ولایت کې وژل شوی. د دغه ریاست په وینا د محمد حنیف د وژنې د عملیاتو پر مهال دوه پاکستانی ښځې هم نیول شوي. د فرا والی تاج محمد جاهد سه شنبه ناوخته ازادي راډیو ته ویلي محمد حنیف چې په خټه پاکستانی وو د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر وو چې له فرا ولایت بهر هم ورانکاره فعالیتونه کول. ډیفنس پوسټ ورځپاڼه د ملي امنیت په حواله لیکي چې د القاعده شبکې دغه غړي له طالبانو سره د وسلو په روزنه، موټر بم او نورو منفجره وسایلو په جوړولو کې همکاري کوله. د لیکنې په حواله دغه کس چې په خوا د طالبانو غړی وو په 2010 میلادي کال کې له القاعده شبکې سره ملګری شوی وو. ملیټری ټایمز ورځپاڼې چې له امریکا خپریږي په خپله تازه ګڼه کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د امریکا د دفاع نوی سرپرست وزیر د افغانستان د جګړې لپاره څه مفهوم لري؟ د لیکنې په پایل کې راغلی کله چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبې په ورځ د دفاع پخوانی وزیر مارک اسپر له دندې لرې کړ، نو د هغه پر ځای له دفاع وزارت یا پینټاګونه بهر یو څوک وټاکه. ورځپاڼې کریس میلر د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس داسې متقاعد ډګروال بللی چې د تروریزم ضد ملي مرکز د مشر په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده او د افغانستان د جګړې په لومړیو کې یې د ځانګړو ځواکونو د یوې ډلې مشري هم کړې. د ځانګړو ځواکونو دغې ډلې د وسلوالو طالبانو پر خلاف په جګړه کې برخه درلوده. د لیکوال په باور د ولسمشر ټرمپ د واکمنۍ او په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د ټاکنو په کمپاینونو کې لومړیتوب له افغانستان نه تر 19 کلنې جګړې وروسته د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل وو. کریس میلر سناتورانو ته د افغانستان د اوږدې جګړې په اړه ویلي وو، زما په عقیده دا به ډېر غیر مسؤلانه وي که خپل اولادونه دغسې په دې جګړه کې ښکېل پرېږدو. د افغانستان د جګړې اوږدېدال یوې خوا او د سولې په خبرو کې د پام وړ نتیجې نشټوالی له بلې خوا په افغان او امریکایي چارواکو کې نهیلي زیاته کړې ده. د سولې هغه خبرې چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ په قطر کې دوه میاشتې مخکې پیل شوې تر اوسه ټکنۍ مختزي.
د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه باید په دې هیواد کې د کورونا وبا له کبله په مالی برخه کې د کسر د پای ته رسیدو او عوایدو ډیرولو لپاره ځانګړي پروګرامونه عملي کړي. دا خبره د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې له کورونا وروسته د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل څلورم یادښت کې کړې ده. امید ظهیرمل تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د کورونا وایرس د بحران په ځواب کې مالی غوراوی تر عنوان لاندې په خپل څلورم یادښت کې لیکلي، کورونا وایرس افغانستان په اقتصادي برخه کې له زوړ سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاذ رامیس الکبرو وایي کورونا وایرس 2000 کال ستونزمن کړی او په خلکو او ټولنې ډیر بد اغېز کړی.
موږ په خپل راپور کې وموندل چې لږ تر لږه 3 میلیونه ډالرو ته د دې واټن د راکمېدو او ژر تر ژره خپل هدف ته د رسېدو په برخه کې اړتیا لرو. 250 میلیونه ډالره د خوراکي خوندیتوب لپاره اړین دي او له ټولو ډیر مهم 15.2 میلیونه ډالره د ټولنې د ساتنې لپاره پکار دي.
د دې ادارې په راپور کې ټینګار شوی دی چې په اقتصادي برخه کې د بنسټي سیاست د نشټوالي له امله به دا حالات تر 2024 کال پورې د افغانستان په ناخالصو عوایدو کې 15.2% اغیز ولري. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې استاذ عبدالله الدرداری وایي په راتلونکو 5 نورو کلونو کې افغانستان لږ تر لږه 13% مرستو ته اړتیا لري څو د کورونا وبا له کبله رامنځته شویو اقتصادي ستونزو ته رسیدنه وشي. د ده په خبره د افغانستان سره ټول مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې برخه کې ګام پورته کړي څو افغانستان له دې ستونزې ووځي.
افغانستان له مالی مرسته کوونکو ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو سره چې د دې هیواد لپاره پالیسي جوړوي یوې ښې همغږۍ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره د دولت په همکارۍ د افغانستان د خلکو او نورو شریکانو سره دې برخه کې ژمنه ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت مرسیال محمد نبی سروش وایي حکومت د ملي دسترخوان په څیر پروګرامونو په پیلولو سره هڅه کوي چې د کورونا وبا له کبله رامنځته شوې ستونزې حل او همدا ډول د ملي عوایدو کچه پورته یوسي. د ملګرو ملتونو په څلورم یادښت کې افغان حکومت غوښتنه شوې چې د کورونا او بال کبله په مالی برخه کې د کسر د پای ته رسیدو او عوایدو ډېرېدو لپاره ځانګړي پروګرامونه پلي کړي. دا یادښت زیاتوي د افغانستان پس اقتصادي پرمختګ د کورونا او بعد دویمه څپه او د جګړې دوام ته په کتو اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د مالي کسر د کمیدو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د کورونا او بال کبله د اقتصادي ستونزو په اړه اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې تازه د دې ویروس د مثبتو پیښو په ثبت کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې یوازې تیر څلور بیسو ساعتونو کې 146 تنه په دې ویروس اخته شوي چې څلور تنه یې مړه شوي دي. د دې شمېرو په ثبت سره په افغانستان کې په کورونا او بعد اخته شویو کسانو ټول شمېر 2609 ته ورسېد.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 21 دقیقې کېدونکې دي. په دې خبري مجلې کې د راپور هم خبرو ورسته له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د روسیې په منځګړیتوب د اوربند موافقه وکړه، په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل، خو د دې موافقې هرکلی په آذربایجان کې سوی دی. د ژوند رنګونه هم خبرو، خو تر هغه مخکې اوري چې کابل ښاروالۍ د هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره د لوړ پوړو ودانیو، فابریکو، هوټلونو، حمامونو او نانوایانو مالکانو ته خبرداری ورکړ. د کابل شاروالی ویان دی ازادي راډیو ته ویل ک دغه تصدیو په یو میاشت کې فلټرونه نصب نکړل او بې کیفیت اسون توکو ته ادامه ورکړه، قانوني چلند ورسره کیږي. رحمت الله افغان په خپل راپور کې دا موضوع څېړلې ده.
کابل شاروالی وای د کابل هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړي. د کابل ښاروالۍ ویاند سمیره رسا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 570 لوړ پوړیزې ودانۍ چک لیست کړي چې 300 د هوا فلټر کوونکي وسایل درلودل او نورو ته خبرداري ورکړي.
معیارونه چې موږ غوښتا ویلي دي، فلټرونه چې موږ غوښتا ویلي دي چې نصب کړي، چې هغه تر اوسه نصب کړي نیوي او همدارنګ د لیندې تل 15 ورځ چې هغه نصب نکړي بیا موږ هغه د عدلي او قضایي دونو هغه ته راځي کو.
د اقدام داسې محل کېږي چې لمنې یو نیمه میاشتې را او ژمی را نږدې دی. ډیری کابلیان د قوس میاشتې په نیمایي کې بخاري اېږدي. د ژمي په سړو کې د لرګیو لوړې بیې، د برېښنا نشتوالی، د خلکو بېوزلي او د خونو د تودولو لپاره د نورو ټیټ بیې سون توکو کمښت د ډبرو د سکرو لګښت ډېر کړی چې تر ډېره د هوا د ککړېدو لاملونه ګڼل سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونې رئیس شیرباز کمینزاده وای دوی د کابل ښاروالۍ سپارښتنو ته جدي پام کړی او دغه ستونزه به ژر هواره شي.
د کابل ښاروالۍ کومه خبره د فابریکو ته کړې ده؟ واقعا فابریکات کوشش شوای ډیر فابریکاتو کې فلټرونه د پخوا په پرتله نصب شوي دي او انشاءالله نورم فلټرونه نصبیږي. د فابریکات خو طبعا فابریکه چې چیرته چلیږي یو دود حتما دروي، اما کوشش موږ زیات کړی دی تر څو فلټرونه د ځنې نصب شوي ځنې نصب کېدو کې په حالت کې دي. انشاءالله
په کابل کې د ککړې هوا د مخنیوي لپاره کابل ښاروالۍ د اقدام داسې مهال کوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په افغانستان کې 26% مړینه د ککړې هوا له امله وه. روغتیا پالان وایي که د ککړې هوا مخنیوی ونسي، سالنډي د سږو تکلیف، ټوخی او د تورته نورې ناروغۍ د انسانانو ژوند په تدریجي ډول اخلي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او سمیو بهرنی مسله وروسته له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د روسیې په منځګړیتوب د اوربند موافقه وکړه، په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې یریوان لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل. دوی له صدر اعظم نیکول پاشینیان څخه د استعفا غوښتنه وکړه، خو په آذربایجان کې د سوي موافقې هرکلی سوی دی. ملالۍ بشیر تفصیل وړاندې کوي.
د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د ناګورنو قرباخ سیمې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف له آذربایجان سره د اوربند موافقه لاسلیک کړه، خو اوس د یو شمیر هیوادوال په اعتراض کې له ده استعفا غواړي. زرګونو لاریون کوونکې د پلازمینې یروان لارو کوڅو ته راووتل. په ارمنستان کې د نظامي وضعیت پر مهال پر لاریونو بندیز لګېدلی، خو مظاهرتیان پر دې سربیره د یروان په مرکزي کتابتون څلور لاره کې راټول شول او صدر اعظم نیکول پاشینیان یې ملي خاین وباله او له ده یې وغوښتل چې له خپلې دندې ګوښه شي. خو صدر اعظم پاشینیان پر خپله فیسبوک پاڼه د یوه ویډیویي پیغام په خپرولو سره وویل چې د ناګورنو قرباغ په مهم ښار ستپاناکرت کې وضعیت ډېر خراب و او له خپلې پرېکړې دفاع وکړه.
په ستپاناکرت ښار کې وضعیت داسې شو چې پرته له دفاع پاتې و. که جګړې دوام کړی وای، ستپاناکرت، مارتونی او اسکران ټولو سقوط کاوه، چې تر هغې وروسته به دوهم، درېیم، څلورم، پنځم، شپږم دفاعي زونونه او زموږ زرګونو سرتیري محاصره شوی وای.
د جګړې پای ته رسولو د موافقې پر اساس چې د مسکو په منځګړیتوب لاسلیک سوه، په ناګورنو قرباغ سیمه کې 2016 ساتي روسي سرتیري ځای پر ځای کیږي او آذربایجان به پر هغو سیمو کنټرول ولري چې د دې جګړې پر مهال یې نیولي. ترکي چارواکو ټینګار کاوه چې د روسیې 16 ساتو ځواکونو تر څنګ شایي ترکي ځواکونه هم په دې سیمه کې وګمارل سي، خو د اوربان په موافقه کې دا سنه تر سترګو کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې له روسیې سره یو ځای کار کوي چې د اوربان د څار په خاطر یو ګډ مرکز رامنځته کړي. ناګورنو قرباغ په آذربایجان کې یوه سیمه ده، خو اوسېدونکي یې اکثریت ارمنیان دي او د باکو حکومت نه مني. د دې سیمې خلک وروسته له هغه چې په 1994 کال کې جګړه پای ته ورسېده او د آذربایجان ځواکونه له دې سیمې وایستل شول، د ارمنستان په مرسته خپلې چارې اداره کوي. له دوو میاشتو راهیسې په دې سیمه کې سخته جګړه روانه وه او د اوربند ګڼې موافقې وسوې او بېرته ماتې سوې. په دې جګړه کې دواړه لوریو ته زرګونو کسان وژل شول.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري خبرې وکړې. د اداري فساد پر ضد د مبارزې شپږم کلنی کانفرنس په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ننګونې او پرمختګونه ارزوي. دغه کانفرنس نن په کابل کې جوړیږي. د ننګرهار والی وی حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل سوي. په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو ورځو کې د جګړو راپورونه ورکول سوي. د کندهار چارواکي د وسلوالو مخالفانو د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې دغه وسلوال په بېلابېلو ولسوالیو کې د تصفیبي عملیاتو پر مهال وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غني کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولي چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل سوی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په الاسکا ایالت کې د رایو ګټونکو اعلان سو، خو د نتیجه به د انتخاباتو پر عمومي پایله هیڅ اغیز ونه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار راین کلین په سپین ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. د امریکا په اداره کې یوه مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. په روسیه کې د ملایانو یوې ډلې سپارښتنه کړې چې مسلمانان دي له غیر مسلمان وګړو سره ودونه نه کوي.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه ده؟
ما نوم احسان الله ده.
احسان الله څه کار کوي؟
په الحال هو په کار دی، نو سره کسي کې دکانداري کوم.
ښه، دکانداري کوي. په دغه دکان کې څه شیان خرڅوي؟
د دکان کې هر شی سانداسي وړي پسې رو هغه څو دال څو براس ولا همداسې خوراکي سامان نورم دي.
څونه موده کېږي چې دغلته کار کوي؟
تقریبا یو دوه نیمې درې میاشتې کېږي.
اها، معلومیږي د دکان په خوانی دی. تاسو د دکان ستاسو خپل دی که د بل چا دی هغه سره کار کوي؟
دا دکان مې د ماما د خپل سره کار کوم.
ښه، تر دې مخه دې چیرته کار کوو؟
د دې مخه مې کار په ارزان قیمت کې چاره بوت خاک.
هلته دې څه کار کوو؟
هلته ګاډو فروشو، په ګاډو فروشو کې مې کار کوو.
ځان څنګه دلته راحت احساسوي که هلته راحت وي؟
نه، دلته ډېر راحت یم. هلته ته سړی وم، هغه کار ډېر دروند کار وو.
اولادونه لرې؟
اولادونه لرم، یو لور مې ده.
یو لور لرې؟
یو لور مې.
تاسو خپل تعلیم کړی دی؟ تعلیم لرې؟
تعلیم کړی دی، شپږم صف پورې وو.
ښه، شپږم صف د غینه پورته مو ولې نه دی کړی؟
والله خو بس اقتصادي وضع خراب وو، بس دلته کار خراب وو.
تاسو ویلې چې لور کوي لرې، څنګه غواړي پراتلون کې په غی باندې درس وایست؟
ووله نه بالکل باید موږ درس پوهوی.
څه هیله ورته لري چې په غی چی شی وایي؟
ولا باید دینی سبق هم پوهوی، همداسې مکتب هم پوهوی.
میرمنې دې څنګه دینی سبق یا مکتب ویلی دی؟
میرمنې مکتب نه دی ویلی، دینی سبق ویلی.
اها ډیر ښه. دغه کومې پیسې چې ته دلته ګټې د کور لپاره دې کفایت کوي؟
و الحمدلله کفایت کوي، شکر د عمره پلار هم کار کوي، زم کار کوم کفایت کوي.
کله دې داسې هوډ کړی دی چې خپله له ځانه یو کار شروع کړي د ځان دپاره، یعنی نور خلکو سره کار ونه کړي؟
ولا ډېر رغمې کړی دی، خو اقتصادي وضع ډېره خرابه ده، پیسې مسینه لرو، کنه غواړم چې خپل کاروبار شروع کړم.
ډېره زیاته مننه.
خوشاله.